هم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی.
د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو واورېدل. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیزه خبرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کابل په دشت برشي سیمه کې په یوه چاودنه کې لږ تر لږه وتن وژل شوي او شل نور ټپیان شوي دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالد زدران نن په خپله ایکس پاڼه د دې پېښې پخلی وکړ او وی ویل د دشت برشي په سیمه کې د ملکي خلکو د سورلۍ په یوه کاسر ډوله موټر کې چاودنه شوي او دغه مرګ ژوبلې اړولې ده. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سفارت لوري چې کنټرول یې د طالبانو په لاس کې دی د افغاني پاسپورټونو د ویش د بهیر د پیلېدو خبر ورکوي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه کې ښیلي چې د طالبانو د مشر د فرمان له مخې او د بهرنیو چارو وزارت د مقام له هدایت سره سم په ابوظبي کې د کنسلۍ څانګې لخوا د پاسپورټونو د ویشلو لړۍ له ننه پیل شوې او افغانان کولی شي چې د پاسپورټونو د ترلاسه کولو لپاره ورته مراجعه وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی په افغانستان کې روان کال دی. یو بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د 400 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه کې انکښلي چې افغانستان له څلوېښتو کلونو راهیسې پرله پسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي دغو 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري تر څو دا پروګرام وکولی شي د روان میلادي کال تر پایه په دې هیواد کې له تر ټولو جانګالو خلکو سره د خوړو مرستې وکړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیل ترمنځ جګړه په غزه کې روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 5 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 50 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال په اړوند مسایلو خبرې وکړي. او د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان نن اتمه لوبه استرالیا ته وبایلله. افغانستان توپوهنه کړې وه د استرالیا لپاره د 292 منډو هدف ټاکلی، خو استرالیا د اوو لوبغاړو په سوځېدو په 24 اور کې دغه هدف پوره کړ، یعنی 293 منډې وکړې. د افغانستان بل لوبه په دې جام کې د راتلونکې جمعې په ورځ له جنوبي افریقا سره ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خوګوریدونکو تاندې څنګه تستړی مشي په روانه خبرونه کې پر دې غږیږو چې ځوانان ولې له ځان سره بې احتیاطي کوي، داسې بې احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدر ونی وو زبات شوم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړی بل لغټه زولای دیم تاب راوړم ته ټول دی ځان سره ځنم کی
هغه کول شي ورزش وکي نو بي وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټر زغلوی او لنور سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نور ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې ځنوي خو د سندونو او بندونو ډیر او بو ته ورغړيږي. سکروټي پلاس کینیسی، څلور یا پنځه سیګریټه په یو وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځانورو ته خو غیرتی وخی. خو د ځوانانو دغه بی احتیاطي ډیر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځواني کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یو وخت په یخو اوبو ولم بیدم نو ما په دماغو درد شو. د هغې نه ما تقریبا درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکتر سره چې مشوره وکړه هغه وی چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلچکي هغه انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونسو، نو شینکی ورته په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډند ډیر داسې اوبه یا رامې ښکاري دی اندازه یې نه لګېده. خو دې ته مونږ یو بم واچولو مایان چې اور اجک شول پکې دې بم سره بې اوشه شول. نو په دې وخت کې ما دا هغه ته ورټوب کړو. دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم، خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو، یو څو کسان راټاپ کړو، یو مې چې ونیو هغه مې هم ډوب کړو، بل مې چې ونیو هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و، هغه خپل هغه راواچولو صدر واچولو چې زه هغه صدر ونیو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپلې ځوانۍ دوره د لیونتوب دوره بولي، خو باوري دی چې د پوهې له ډېرېدو وروسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه، یو لیونتوب حالات و هلته. اوس شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې، پوهه رسېدلې ده، اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې، خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسېدونکی احمدین آزاد د یوه ځوان کیسه راته کوي چې د شرط د ګټلو په خاطر یې خپل ژوند په اوبو لاهو کړ.
یو هلک زموږ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې عسکرو خپل منځ کې شرط یې لګولی و چې زه د سیند نه غاړې تېرېږم او بس ماله یو پیټه یا دوه پیټه مرمۍ چا خپل منځ کې شرط لګولی وي دا غرا کوي ماله. نو دې مستداله نور هم قبول کړی وي زه صحیح دی. نو هلک هم تکړه ځوان و، دا چې د سیند ته ایسته ورکته شوې د هغې اوبه هم ډېرې یخې دي. دا چې د منځ ته رسېدلی سه لاسونه او د خپې کاړ پرېښی د بېخي یخ شوي و. نو د نورس فکر کړی چې داسې ټوخې کوي موږ سره دی چې تر څو خبرې ده چې رښتیا نه هلک داسې هغه اوبه وړی دی نو ایسته دی پسې ورغلی و هلک یې بېخي سه ورک کړلی اوبه.
د کندهار اوسېدونکی قدرت الله غفرزی د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې په دفتر کې یې له بل همکار سره جنګ و او غوښتل یې له مختلفو لارو خپل همکار وویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکوونکي هم دي، پر ما زما معمولي خبره باندې سره جنګ سو. په دفتر کې بیا د باندې ویل سره ودرېږو، د باندې سره خبره سره معلومه کړو، پر ما زما معمولي خبره باندې ځکه هغه دا غیرتي ښکاره کوي چې زه د کار کولی ځم. تازه مثلا وهله یم سم اته اختار یم ورک شاکو یم در ښکاره کړه، ته پنځه هم ښکاره کړه، تر جنګ سره ورته شاکوګان سره ورسېدل. خو بیا بیرته دا خبره پادسوله بیا نور خلک سره خلاص کړه. ځوانان دا دي په دې معنی چې دی ځان غیرتی کړه کې خپل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرتی یم زه هر څه کولای شم.
دا کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدای چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته، دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کېږي.
دا ډول شرطونه او یا هم دا ډول بهتیاتۍ ښه لاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیق کولو لپاره نه دي. موږ متل لرو چې یو غیرت سره سل بېغیرتۍ دي. هغه حال دا چې مثلا که چېرته موږ یو غیرت باید دېشي چې موږ ولېږي زندان ته، همدار ده چې زموږ د فامیل نوم خدشهداره کېدای شي او موږ چې څه سرپرستي لرو یا د خپلو اولادونو یا د خپل فامیل او یا هم یا د خپلوانو، همدار ده چې هغه بې سرپرسته کېدای شي.
د پکتیا اوسېدونکی عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بې احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثره ځوانان لکه ډرایوري کې ډېر تیز دي او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خوا سي نو ټکر وکړي. دا دوی ځان سره بې احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله، دغسې نشو باره کې در واخله، ورو جناب سره کېني زه داسې نشه کوم، زه داسې نشه کوم، ته دې نشه تاب راوړی، بل غټه زه ولای دیم تاب راوړم. دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده، یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې، که ډرایوري کې، که په نشي کې، یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي. فرض کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه یې ځان ساتنه هم فرض دی او ځان خوږ شي د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی لاسته ورنه کړي.
په مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلی وي او ډیر پام نه وي ورته شوی، په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي، خو آیا د لاس پرې کول، اور په لاس کې نیول، تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مو له ارواپوه زیول حق شم سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زبد کوچنیوالی زینو مرحله ته اشاره وکم. کوچنیوالی کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي، کوچنیوالی کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی، د هغه شخصیت نه منل شوی، غوښتنې نه منل شوی، د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی، د چې کله رلویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټوله په دغه سر راوباسي او د اړباسي هغه ډول فعالیتونه ته چې هغه عجیب غریب وي ترڅو د نور دن ته متوجي کړي، د په نور کې ځان اتل او بریالي وشي ګڼل، دا احساس پیدا کړي چې خزه منل کیږم په ټوله کې. پورته ځای نه ځان را خوشی کړه، د خطر نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي. ډېر خطرناک اوبو ته ورشه، د اور منځ ته ورشه، سکراټ راواخله. ما یو څوک لیدلی چې ایشېدلي غوړي راواخلي په خپل لاس کې. ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقاً د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه. دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی. اوس دوی فکر کوي، یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره، چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي، په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی، مقابل لوري نشي کولی، هغوی ورته پاتې راځي. دوی مجبوریږي چې بیا دا کارونه وکړي. او دې کې ډېر طبیعي ده چې له رواني اړخه، له روحي اړخه، له فزیکي اړخه، له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کېږي. او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کېږي د ټولنپوهنې له نظره، چې دا د ټولنې د عادی روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتلولي درته ښیم چې هلته بل څوک نشي کته کېدی. ولې دا کومه ګټه نه ده، ځکه د کار وم شم کولی، زه کوم لاسته راوړنه نه لرم کومه. ولې ماته داسې ښکارېږي چې دا کار کوم زه اتل ګڼل کیږم، ځکه تاسو ممنئ.
ځواني د احساساتو، انرژي او جوش مرحله ده، او دا توکي په یو څه کې باید مصرف شي. خو دا چې دلته مناسبې زمینې نشته، ځوانان دغسې کارونه کوي. فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي؟
مناسب بدلونه اصلا د ټولنې عرف او خپله ټولنې تعینوي. مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډېروي، ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډېروي، هغوی لپاره ذهني زمینې ډېرې مهمې دي. کنه هغوی کولی شي ډېر پیچلي شکلونه منځته راوړي، ډېر پیچلي طرحې منځته راوړي، ډېر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي. مثلا دا هغه شیان دي چې د دې انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي. لوبې وکړي، هغه کسان چې فزیکي اړخ ډېر سرکوب شوي وي، هغوی کولی شي ورزش وکړي، لوبې وکړي، هغوی برخو کې دوی کولی شي ډېر اتل ووسی. تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ هم چې وګورئ، په ژوند کې په کوچنیوالي کې دوی همدغه ډول محرومیتونو سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي. په فزیکي اړخ کې دوی بیرته بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي. دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کېږي. او هغه ځای سالم ځای دی، هغه ځای د منلو ځای دی، هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي. نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري، ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري. یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کوي، دلته افکار مدیریت کوي، دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي. چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی، خلک څنګه سنجونی کوي، څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني دلته. ولې نور روشونه باید موجود نه وي د دې په ځای باندې؟ شهرت یو ډیر ښه بدیل دی. یو څوک نشي کولی شهرت ته ورسیږي، راځي دغه کار کوي، دغه 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 کارونه کوي، مثلا فلانی فلانی، چې ما خلک وپیژني. ولې تاسو د دې لپاره سالم لار نه پرېږدئ؟ ټولنې مدیران، هغه ټولنیز بنسټونه، هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال، لکه لور چاپیریال، دوی کولی شي جهت ورکړي، شکل ایجاد کړي، ساختار ایجاد کړي، جوړښت منځ ته راوړي، هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې، مفید ځای کې، د هغه لپاره مصرف شي، د انسانانو لپاره.
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي. یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو، حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته. دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال ته که دې لاس پرې کوي او وینه ترې ځي، دا غیرت نه دی؟
ګوري، یو مسله دا ده چې مونږ یو څه زده کړې ورسوو یو بل ته. سمه ده، دا مثلا مونږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو، د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي. دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده، ولې دا لومړنی د حل لاره نه ده، یا اساسی د حل لاره نه ده. ځکه مونږ هغه بنسټیز مشکلات لرو نور، دا منځ کې ده، د حل لاره هوا کې ولاړه، د حل لاره ده، له بنیاده نه ده. له بنیاده مسله دا ده چې باور د خلکو بدل شي. هغه پوهه یو عنصر ده د هغې لپاره. مونږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح استمپشن وي ورته. استمپشن پیشفرض، مخکینی هغه شیان چې مونږ سم ګڼلي دي، هغه څه دي؟ یعنی هماغه باورونه زمونږ د ژوند په رابطه. مونږ مثلا اتلولي څنګه وپوهېدلو چې اتلولي دغې ته وایي چې مونږ یې تعریفو؟ هغه باور تر توته سوال لاندې رانولی، نوی تعریف د دې باور ځای نشي نیولی. نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هماغه مخکنۍ اتلولۍ واقع کېږي. زمونږ لویه سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي، په خرافاتو باندې اتلولۍ بولي خپله. کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولۍ په دې شیانو کې ګورئ، د ځوانانو نه ځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې مونږ مثلا دوی وشو کولی د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولۍ او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کړو چې نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهي، نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي. دا باور دی، دا پوهه نه ده. ټول پوهیږي چې مثلا د ځان زخمی کول غیرت نه دی، زه فکر کوم ډیر پویږي د باور دی استن دا احساس دی یو ډول د دې بندول په کار دی دې متول په کار دی په هغه کېدل شي یو انصر دی دغه مجموعه عناصرونه ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند پرابته باندې بدلی کی ژوند د انسان حیات انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ وته
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
دا ورسپاتی ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیې لپاره ضروری ګڼل کیږي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یوه معمولي خبره ده په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحا وایي ډېر وخت په ښوونځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده
ځینې ښوونکي شته چې شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي کله چې زه هم کوم سایه بدې خبرې راته کړي فکر مې درس ته نه وي او لومې نه غواړي چې درس وایم او دا چې دوامدل عمل کېږي چې استادانو په منځ کې یعنی ضد رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده ردیه کوي زه له دې درس نه وایم او همدا شاګردان هم د درس نه زړه توی کېږي او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وایي چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي ډیر خو لا دومره ترې زړه تورې شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي د کابل اوسیدونکي نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو هغه په ځمکه ولوېد سر یې مات شو بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په ویلۍ کې غټه ویلۍ و چې د غونډ صنفونو شدارې چې دي نو ټول همغه ویلۍ ته نه ښکاره کېده او هلته یې رانه بوټانو ویسته او دوه انضباطانو هغې مې خپې ونیول او دې راته غټې لختې ونیولې په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې چې بیا ودرېدی نه شوم خپو مې ډېر زیات سوی کوو خو نو دې حالت ته مې ډېر زیات قار هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېزې کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالیجې وخي امیر صاحب مې وخي معاون صاحب مې وخي د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم نو هر وخت کنه د الکانو بم راته ویلې چې ولی وهلې ولی وهلې داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو نو بیخي د مکتب نه نو زړه تورې شوم بیا مې مکتب پرېښودو
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو د مکتب نه پرېښوده
که پیښه شوې هم وای څه پروای نه کوله خو که چېرته په همغه اداره کې والی وی او د ټول مکتب نه وی لیدلی بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره م ومه د خپل صنف کې خو بیا م نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم نو په دې خاطر باندې مې دېنه زړه تور شو ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي
یوازې په ښوونځیو کې نه په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري د خپلې و استاد کیسه راته کوي چې د خپلې و زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې وه
یو شاګرد ویلی و دغه په شا سې ما وکته دوه جمې پس هم دغه په شا کې تغمې وې بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ بیا زه پرې خبر شوم پیغور اګر کې ما د استاد ملا وتړله ځکه چې د ما د مدرسې استاد راله غاړم خو زه په دې باندې خجالت وم هسې یاره د ماشوم خو ډېر سخت ویلی چټي کاسه وی ده بیا اوس دغه استاد سره زه بېخي لخته نه پرېږدم د نورو سزاونه سره یي نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلا موږ وایو چې وهل ستا د دې مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد ډیر د زده کوونکي دومره وایسه هغه بخیر نه د انسانیت غوښتنه دومره وهلی دا وهل په اسلام کې خو یواره نسته بلکې بخیر په انسانیت کې هم نسته داسې وهل.
مولوی بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي بلکې پر نورو مناسبو بدلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي.
مصر زوی مې په اول کال مکتب ته لاړ نه ما ونه وایي تر اخره پورې دته مې تشویق او سی ابل دته مې روپۍ ورکول دي نه مې ته ډېر ناز ورکاو هغه خپل دته مجبور سی هغه درس ویل ما یو ملګری دا هغه ما تر څو د سیده ما زمن درس نه وایي دته خدای پاک الحمدلله واس ورکړی ما ورته ویل چې زوی دې زکه درس نه وایي چې ته الحمدلله روپۍ هم لري پیسې هم ورکې په کور کې هم ښه ساتي او ته ستړی ماشومان دې مفت خوړلې تېر خپل لاره ته واچوه داسې کار باندې وکړه چې هغه مثلا دی مثلا د تیلو کاروبار کوي ما ورته ویل چې ما تېر په موټر کې کښېنمه د موټروان سره یې کلینر کړه چې هغه په تکلیف باندې پوه سي ورته وایه چې که ته درس نه وایي بیا دغه خپل کارونه در باندې کوم دغه طریقه یې هم ده که مثلا په دې باندې نهسې نورې طریقې هم لري.
سمی الله چې خپله هم ښوونکی دی وایي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به یې متوجه کړي خو داسې پیښې هم ډېرې شوي چې د ښوونکو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي.
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وارو کي او یا دغسې وار پې وکړي نو هغه په سترګو کې ولوګېږي یا مطلب سترګې چیره سوي ده داسې هم لیدلي دي یا نور جو کې سل مشکل ترې پېښېږي بیا والدین راځي له هغو سره هم مشکل وي که داسې والدین وي سي هغه څه ناسې علم او دانش او پوه ولري نو هغه بیا کوی سي هغه مسله حل کي او بعضې کسان سي چې هغه بیخي یو لوی معضله ترې جوړ سي او مشکلات ترې جوړ سي او سبب د دې کېږي چې اختلافات مابین کې راسي او تر څرندولۍ خبر ورسېږي.
معلم سمیع الله په دې باور دی که چېرې یو زده کوونکی ډېره شوخي کوي یا درس نه وایي دا دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یې ووهل شي ښه ده چې یوازې له هغه سره خبرې وشي او ترې وپوښتل شي چې ولې داسې کوي.
که چېرته د خلکو تر مخ نه تنها یې راوغواړه سي څه وجه ده څه علت ده چې ته داسې چلند کوې چې هغه درس یې خلالوي او یا د سمپ هغه ماحول خرابوي نو ښه خبردار چې هغه سره خبرې وشي او څومره سي ده ته نصیحت او هغه خبرې فایده رسي وهل محل په ټول عمر باندې فایده نه رسېده که نن سبا خو په مقابل کې درته درېږي موږ ولیدل سي یعنې بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره که چېرته یو ماشوم بېخي سر شوخه وي نورې طریقې هم لري چې نصیحت ورته وکړي د دوی د اسبابو نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته داسې پریشانه یو درس نه وایې تنبل ده ډېرې طریقې دي نو کوی چې ته سم ته راوغواړې ته ځان ته یو نصیحت ورسره وکړې خبرې ورسره وکړې.
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي.
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اوله ورځ باندې ورنیسي او یو تعهد ترېنه واخیستل شي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونهسي. د ښوونځي دغه قوانین دي او که چېرې هغه کارونه تکرار کېږي نو کولی شي چې دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او که دویم ځینې درېیم ځین تکرار کېږي بالاخره کولی شي چې والدین روغ وړي او یا هم شاګرد بخي له مکتب نه وباسي سره. یعنې دې پر ځای باندې چې مونږ فزیکي خشونت کوو کولی شي استاد هم له خپل شاګردانو سره یو ډېره نږدې رابطه برقراره کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي. والدا مهربانی او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد بهترینه سو استفاده وکړي نه واله ګټه ترېنه واخلي. په عین وخت کې کولی شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس له لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه اوسي.
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې ووهل شي باید نقدي جریمه شي.
کیدلی شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابیږي پکې که یو شاګرد راولاړیږي مثلا د مکتب یوه شیشه ورماتوي د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دا لیکل شوي اوسي د مکتب هر شی که چېرې د شاګرد مات دغه توان به ورکړي والدین را وغوښتل سي هغه شیشه به بېرته جوړه کړی سي او په دې توګه که یو دوه ځله دا تکرار سي نو بالاخره والدین به هم دا مسؤلیت واخلي چې خپل اولاد په دې وپوهوي چې د مکتب وسایل څه دي دا د مونږ تاسو ټولو دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو که چېرې دا ماتیږي ورانیږي توان یې مونږ خپلې کورنۍ ته رسیږي.
څو کال مخکې د 2.5 هیوادونو په یو څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څېړنه کې 14,000 زده کوونکو ګډون کړی و. وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي، په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي، د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خو اورېدونکو، د یوې بلې تانې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم.
نازک سما دستر گو تور کوڑم دگر کلی پی ویا دا کوڑم دگر کلی پی غور کوڑم دگر کلی پی Thank you.